نن په قطر کې د خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی. خو هغه وویل دا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې برخه واخلي که نه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازی محمد عمر داودزی وایي د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دي. هغه دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او وویل چې دا جرګه به چې په پام کې ده د روانې هود میاشتې په شپږویشتمه جوړ شي، دوه ورځې دوام وکړي، خو د غځېدو امکان هم شته. د بنګلادیش کماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یوه مسافر وړونکې الوتکې برمته کړي په ډزو ژلایری دا الوتکه چې یو نیم سپسل سپرلی پکې به 13 ورځې له دوبۍ څخه د بنگلاديش پایتخت ډاکا ته روانه و. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. د هند پوز او پولیسو ویلي نښته د امنیتي ځواکونو په پاکستان کې میش د جیش محمد ډلې د وسلوال ترمنځ شوې ده. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان ورسپارلې دي.
ګڼ اوریدونکو یې سیمیسونه هم راستولې دي. عبدالبصیر له زابل څخه لیکلي: زه له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د قطر په غونډه کې د قطر د غونډې په شان غونډې په کابل کې وکړي. نصر الله خاطر له پروان څخه لیکلي: خدای دې وکړي چې په قطر کې د طالب مشرانو او زلمی خلیلزاد خبرې شانې د جا ولري. قاسم ځواک له هلمند لیکلي: ترڅو چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي په قطر کې چې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي: د سولې روانې خبری د افغانستان په ګټه دی، خو که طالبان د پاکستان له انحصار څخه ځانونه خلاص کړي. د پکتیا څخه ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي: خدای دې نن ورځ طالبان او زلمی خلیلزاد یوې تلپاتې سولې ته سره ورسوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب سي. دا واسطه سوزنی سیمیسونه.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام مو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی: تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چې لوی څرنوالۍ د ازل شوي کمشنرانو دوسیې تر کومه ځایه رسولې، نور حال په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغې اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغې ادارې بیان جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری هم
هغه وایي: زموږ همکاران د اسنادو، شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازم او بولي، له کمشنرانو به هم پلټنې وسي.
به پای تحقیق او صفحې تحقیق خود کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوې قانون توشیح کړ چې په قانون کې له راغلیو مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو 12 کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي: لوی څرنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل:
شواهد موجود دي، لوی څرنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افرادو نه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپېیله وي، او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي هغه چا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی،
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید د دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درلنشا ریاستونو څوکۍ ته ورپیژني. په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسو نه پیلو کدا اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمیشنرانو په توګه جمهوریت ریاست سپارل کیږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل سوی تاسو معلومات سدي؟
مننه تاسو ته او دوستان ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګه مدني ټولنو ته چې د کمشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږه ریاست جمهوریت ته خپل کسان چې واجد شرایط دي او د ټاکنو د قانون دولسمې مادې په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي، هغه به مونږ ریاست جمهوریت ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص و افراد وي چې هغوی ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې دایم کړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغه بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامع مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو لپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړي وي. او هغه اشخاص و افراد کچیری فرزن حزبی نه وي او هغه تمایل دی حزبی ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغه کاندیدانو په شرایطو کې د هم راغلي دي هر څوک چې دغه پوسټ کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې کلک معلومات اوریدونکو ته ورکړل دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا بې طرفه کسان معرفي سوي دي که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندي عضویت اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زمونږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي مونږ د دې هرکلی کوو او مونږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. مونږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید بې طرفي، استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زمونږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زمونږ توقع دا ده چې په همدغو معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
دا ډاکټر صاحب، کدا قانون د تدلسوي طرحه کوي چې ناصرینا په واچوي، کوم شرایط دیو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوی دي؟ کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړه.
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي او همدارنګه حد اقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي او انتخاباتي تجارب باید ولري او د خپل تصادی په وخت کې د حزبونو عضویت ونه لري. که هم په دې برخه کې ډېر بحث وشوه، په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شوه، ولې هلته دا مسله کاملا وویلې چې نه، هر هغه څوک تاسو وګورئ که چیرې هند ته صدي، په دې معنی چې هغه وخت کې چې دی وظیفه اشغالوي په هغې وخت کې باید دی حزب نه استعفا وکړي. ولې بحث دا و چې نه، احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي عضویت ونه لري. دا یو برخه. دومه برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعضې موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي، مدني ټولنه به معرفي کوي. نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو، چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې ترسره کېده، موږ کاملا پکې حاضر وو. ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې. زه اکمل صاحب ته په احترام، سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو. هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی، ولې عملا د ټاکنو په پروسه کې دوی داخل نه دي چې فرضاً په دې وپوهېږي چې مشکل کوم ځای کې ده، کوم ځای کې ستونزې دي. هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي، هغې پوهېږي. اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله، زه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې، هغه د معیار موضوع وه چې ډېره نوې وه. او دومره موضوع چې په تعدیل کې راغله، چې هغه د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه، چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږ هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کېږو، کاملا ناممکنه ده. دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگراني درلوده، تشویش درلود، ولې که چیرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو، نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه، تاسو سیاسي، دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او سیاسي ګوندونو، ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي، په بعضو مواردو کې نظر هغه وکړي، مشورې ورکړي، ولې عملي حق نه لري؟ ځکه دلته زمونږ حق ده چې موږ څنګه کولی شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو. بل اخره ډیر موارد وو، زه نه پوهیږم، ما ته تشویش هم عمل تم دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر وو. معنی یې چې آیا زنه پوهې چې دغه موجوده کمشنرانو نه دی ډېر زیات تنګ وو، یا نور فشارونه وو، بهرني فشارونه وو، ولې هغه احساس مونږ نه شو کړلی چې کوم مسله وه؟ ولې بالاخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنې چې غیر عملي وي هم په دې طرحه کې په تعدیل کې ومنل شوې؟ بالاخره اوس مشکل چیرته ځي؟ مشکل که چیرته نوې رهبري ځي، کاملا به ډېرو ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې. نو هدف دا ده اوس هم داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیلې لارې چارې ولټو، نو با ظرفیت، با تعهده او غیر طرف گوندی و طرفدار خلق چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې، دا خلق چیرته په حالت لاړ نشي او ناپیلی خلق، ژمن خلق او ملی ارزښتونو ته باندې باوري خلق، دا اشخاص او افراد لا شي. زه فکر کوم چې دغه ټولو مشکلاتو ته ممکن ځواب وایي.
حکمل صاحب، د تاسو غوښتنه وه د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید له دندو ګوښه شو، حکومت اقدام وکړو د کمشنران ګوښه کړل، په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سم قانون کې تعدیلات رامنځته شول، په دغه کې دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسیون کې، همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي. نو تاسې غوښتنه وه ده، او تاسې نظر پرې اړه غواړم چې آیا دغه خپله د انتخاباتو استقلالیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یوه ملي پروسه ده، د افغانانو پورې مربوط پروسه ده.
او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی. ز نه پویګم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا رچا غوښتنه وه ته بنده به د حکومت غوښتنه وه ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغه پروسې غړو په توګه په جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده، افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي. ولې حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفي وساتي، داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت یې لا نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګورې افغان صاحب چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده، د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تاییدی تبه انتخابات هم باید تایید کړي. او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه مشته او په خپله ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی، هغوی دغه پروسې نظارت کوي.
کتل سره نه تبصره پیو کې په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې.
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم وو، ولې په کل کې د مدني ټولنې مو دا په دې معنا چې د دغه دوه نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماده کی، او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکړي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغه دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2013 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه تر شا پرېښې ده.
زه راځم دې ته، دلته اوس ګورې هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم دا جو دې ته
کمنګ
ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه په دیموکراسي باندې باور ولري او همدارنګ د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تا ته باور در کوم چې هغوی کولی شي دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډیر یو ښه ایمیج به خلکو ته
وړاندي. اوس خو د لیست کې داسې بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې و نفره د ټاکنو کمیسیون ته او 15 نفره د شکایتو کمیسیون ته او 2 نفره یو د یو دارلن شاه رئیس په صفت بل د بل دارلن شاه رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او که چیرې رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه سی وضعیت دغه سی وخت کې، نو دلته واغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوری دی با دغه ټول لیست بسته دغه کوم لیست چې دا دینه بل هر کاندید به سوار لس کسو ته رای ورکي، سوار لس کسو ته په قومي او جنسیتی ترکیب ته په کتو سره. رئیس جمهور هغه چې لوړې رای وړي دي هغې به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رای وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي یو به د یو دارلن شاه د رئیس په توګه بل د بلې دارلن شاه د رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت حکومت خپل رئیس جمهور خپل یو کاندید دا او کچیر کاندید نی وینو امغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل اغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکی او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکی.
حکمل سم کله به چې په خوا د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کیدله دا به ډیر زیات لستونو سره مخامخ خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کیده د ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بیغه مخالفت نه دغه مسله ومنله. ایا د قانون خوالی ده کچری سیاسي ګوندونو څخه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه واچ په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا و چې نه د کمیسون موجوده کمیسون ستونزې حل کولای شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولای شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې یو ماده راغلې چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم د جوابګوی سیستم نه د دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزاب غوښتنې وي دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي. په دې تعدیلاتو ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذاب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. موږ دا د اوسني سیستم د انتخابات سره موافق نه یو. موږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د موږ نه ده منل شوې. موږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 40 ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. له دې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نه وي شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي. او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرف شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو همدا کمشنران به وتوانیږي چې هغه ستونزې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودې هغه رفع شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کیږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اوریدونکو ته لږ ما غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهوریت انتخاباتو کې دا نه کول، بلکې دراتونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی صوبودي یا څوارخیز انتخابات.
ولې خبره دا ګوري احزاب والد تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات پر مخ کې لري. دا درې انتخابات التشتا موضوع دا تاکیدا امدا موضوع و. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی به نوي کمشنران جمع سیاسي حزبونه مدني ټولنې امدارنګا تخنیکی ټیمونه دوی په ګډه سره طرح وړاندې کی دی مدت یو میاشت کې یو میاشت په وخت سره دی بخپله طرح کابینه ته وړاندې کی کابینه تایید شو پارلمان ته بزی او بل اخر دا یو اوږد سیستم ده.
پر اساس
د قانون د پوره په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نو بحث نه دی شوی. په اخر کې دا موضوع باندې بحث شو دغه دی په خاطر چې عذاب او دا مسله ډیره قوی ونی ولا کچیر موږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق نه کی موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علنی حقیقت دا دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بل اخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته سوق چې و چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځې مجلس ټول به نتیجې پاتونه رسیږي. بل اخره دا ایم ډی آر په دې رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه استادان موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو دغه نوی د اوس کمشنران چې کله لاړل دا کمشنران چې باندې راغلل الته دا دې وړو حوزو مسله وا تاسو ولید لغل تفصیل په نوی ورځو کې کمیسون په دیوته وانه د شطره کابینه ته وړاندې کړه ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده. زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. د چې کچیر ته وایل خلک د ټاکنو کمیسیون ته ورشي الته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کی وخت کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړ سره بل اخر د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره داسې یو سیستم رامنځته کی چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي
هلته مننه چې اوریدونکو ته زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوي کمیشنرانو په راتګ سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه سیستم تر سره نشي لکه د ولسي جرګې په سیستم چې تر سره شو ستونزې به راافسي؟
نه، زه یو شی چې ما اوس موږ ګورو مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم عذاب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه وکړم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا عذاب چې موږ هغه لرو یو تعداد عذاب چې څوک اوس کمیشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر اغه نه تعهد اخلي لیکل تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبره وکول لیکل تعهد ته نه اخلي چې زموږ د ګټو لپاره به کار کوي او دا به قاعده یعنی شرایط ور باندې دي حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوا و حزب دي زه فکر کوم ما حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی یو نه دی راجستر شوی نو دې ته دوه نفر حق ورکړي په اصول کې منل قانون کې نشته ولی په اصول کې هلته هم نشي دوه نفر راځم دې خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منل وي بیا لږی کمشنر په صفت باندې بیا ولدين حل زمونږ بدتر وي او کچيري وړ خلک منافیل خلک با تعهد خلک افغانستان دوست خلک او داسې مدیران چې هغه د دې بحران نه دی وتلو د پاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې لرو د سنټیوی سیستم یعنی د دې رائے د نه لیدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي خو نور انتخابات په د ام ډی آر په سیستم باندې یعنی رائے یو بل تر سره ورکول کیږي دا د حزب غوښتنه مو حق مل سب کړه ته چې د ام ډی آر سیستم د سنټیوی سیستم نو څومره خدای د غوښتنه تاسو
افغان صاحب کا لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړه لکه انتخابات په وسانی سیستم مخکزي دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیایي د وسنۍ سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروفو سره مناسب نه دی دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي مونږ
وسنۍ کوم سیستم دی
وسنۍ سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحله انتخابات ترسره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولی بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یو حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاري نه کولای حکومت په خپل یو لوری دی چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي په لاسهاو داسې موارد منګولی دل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشار کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګټه تمام
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنه په توګه قدرته وایم په زور سیستم کې خو رای نه خرڅې دي رای نه انتقال لري په نوی ام ډی آر سیستم کې ممکن رای له کس نه بلته انتقال شي د فساد ته لار نه زمينه نه برابر
یو خبره ګوري په افغانستان کې په دغه شرایطو کې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري دا د افغانستان خلک هم درې بل اخر او مدني ټولنې هم لري ولی ام ډی آر سیستم ډېر ښه سیستم ده ام ډی آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ځای کیږي اوس فرضاً مونږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کیږي ولې د ام ډی آر په سیستم کې رایه نه ضایع کیږي دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده ولې عملي کېدل دا وخت ضرورت لري دا په داسې پښپاګ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو یو
کله چې معاملې په افغانستان کې معمول دي ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډی آر سیستم لپاره جوړی کی دغه معاملې وکړي
ښه ګوري دلته دوه مسلې دي اوس فرضاً یو کاندید ده یو کاندید دا کاملا فرضاً اته لس لکه ډالر مصرف کله د پټګر ټاکنو کې کچې ریم ډیار تراشي ممکن دیغه د مصرف نه ده د 2 لک ډالر تراشي فرضاً ازبونه دی ازبونه مصارف کې دیش ډیر ټیټ شي او حزب راځي خپل کاندیدان تاغه ورکي مصارف ورکي مکمل ولی کاندید ته وی چې تاسو یو روپی مصرف نه کوي مونږ ټول مصارف تاسو خپل کو ولی په اخر کې دی رائے راځي مکمل جمع کی کې بل اخر په کاندیدانو باندې تقسیمیږي دلته هم دی رائے دی زاینه مخنیوي کیږي او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي پارټیانه تقویه کیږي ولی هدف دا ده دلته یو زمان یو وخت ضرورت ده چې دا عملی شي کاملا مونږ دې سره موافق یو دا یو ډیر خصوصتوم ده او بالاخره د راتلونکو موږ دوا دا کوو چې راتلونکو کې داسې کمشنران داسې مدیران ټاکنو کمیسیون تلل شي چې هغه په دغه دیموکراسي باندې باور ولري او د حزب په اولتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو ته بیا
زمارایا زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو